السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ووري روان خبرونه چې زه محمد حدیث پردیسی د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونه لمړی نیمایي د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه تازه انګړې شوې ده، او په دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خبرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په زرګونو پاکستانیانو د هند پولې ته څیرمه لارین وکړ، او په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړه چې خایي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکي هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل، او د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې ده چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. اکلیل حکیمی چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي په اړه نن د ولسي جرګې غونډې ته معلومات ورکول وویل نړیوال به دغه مرستې د بروکسل په غونډه کې په رسمي ډول اعلان کړي. دای وای د اوس لپاره 3.5 میلیارد امریکایي ډالر تخمین شوی. هڅه هغه څه چې په رسمي ډول اعلانوي، هغه بل دې زیات یا کم وي، خو زموږ هیله دا ده چې له دې څخه زیات وي. د ښاغلي حکیمي په وینا فرانسا، جرمني، امریکا او فنلند هغه هیوادونه دي چې تر اوسه په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې. د بروکسل غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي چې د بیا هیوادونو او درسو نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل. د جمعې په ورځ د برهان الدین ربانی د 15 تلین په مراسمو کې یو شمیر کسانو د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه ورکړل. دا کار د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم وغندل سو. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې نن سلګونو مظاهرچیانو حمید کرزی ته د توهین په غبرګون کې د کابل کندهار لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژلي دي او 9 نورې ژوندي نیولي. د ارزګان امنیت قومندان ولی جان سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل د عملیاتي رشپه د مرکز ترنکوټ اړوند د سرخچلی په سیمه کې شوې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ارزګان په ولایت کې فعال شوې دي چې وخت نا وخت د مرکز ترنکوټ په ګډون په یو شمیر دولتي تاسیساتو باندې وسلوالي حمله کوي. او د زابل سیمه چارواکي وایي چې د نوبهار ولسوالۍ په ودانۍ د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تمبولې ده. د دغه ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې شاوخوا 160 وسلوالو طالبانو برخه درلوده چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې ورته مر ژوبلا وخت ده. غلی سیال زیاتوي چې په 4 ساعته جګړه کې 4 وسلوال، یو سرتیری وژل سوي او یو لس وسلوال او یو سرتیری ټپیان دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان البند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واوري.
په زرګونو پاکستانیانو هغه کړکېچ ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لنجمن سیمه کې پورته سوی د هیواد پالنې په شولو سره د هند پولې ته نږدې لاریون وکړ. اسلام آباد نوې ډیلۍ په سیمه کې له نافذ سوي اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی. دغه لاریون چې په واګه شارګوټي کې د ورځې په پای کې د بیرغ د راکوزولو له مراسمو سره یو ځای ترسره سوی، په کشمیر کې چې دواړه هیوادونه د مالکیت ادعا کوي د شخړو اهمیت څرګندوي. په سیمه کې ټینګ سوی 14 کلن نازک اوربند په دې وروستیو کې په ځینو خونړیو شخړو سره چې دوړ لوري ملامتي پر یو او بل اچوي مات شوی دی. د پاکستان پاو د شامی پرز په یو بیان کې ویلي و چې هندي ځواکونو یو ور بیا لمسوونکي اقدامات کړي او د بیل سوي کرښه دیخوا پر چمب سیمې د توپونو او نورو وسلو ډزې کړي دي. د هند دفاع وزارت یو بیان بیا وویل چې هندي ځواکونو د پاکستاني قواو هغو ډزو ته ځواب ویلی چې په همدې ورځ یې د بیل سوي کرښې د هند تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر ایالت د اخنور پر سیمه کړې وې. هند او پاکستان په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی یې د کشمیر پر سر وې. په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې رایه اچونه پیل کړې چې شایي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د هغه کمپاین مشري کوي چې غواړي په اروپا کې د سوریې او نورو هیوادونو د کډوالو د میشتېدو مخه ونیول سي. د نن په بوداپست کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبرلانه ته وویل:
We are proud that we are the first and unfortunately we are the only one.
دوی موږ ویاړو چې په دې کار کې مو اول ګام واخیست، خو له بده مرغه چې د کډوالو د بحران په تړاو په ټول پښتنه کې تر اوسه په اروپایي ټولنه کې موږ یوازې یو. زه به خوشاله سم که نور هیوادونه هم وګورم چې زموږ پر پل کښېږدي، خو بیا هم زه د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو نه بلکې د هنګری د رهبر په توګه ځینې مسؤلیتونه لرم. هنګری د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پر خپله پوله دوه موانع جوړ کړي دي. صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې هغه ونډه رد کړي چې له مخې هر اروپایي هیواد باید یو شمیر بهرني کډوال ومني. نظر پوښتنې څرګندوي چې رایه ورکوونکي شایي د صدر اعظم د پلان ملاتړ وکړي. د اسپانیا د جنوب په یو ساحلي ښار کې د ګازو ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه اویا کسان ټپیان سوي دي. دا پیښه په ویلیز مالاګا ښارګوټي کې سوې او د پنځو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د ویلیز مالاګا ښاروال وویل دغه چاودنه شایي د ګازو ډبې د لیک کېدو له کبله سوي وي. د ایل پیس ورځپاڼې د خبر له مخې د یوه رستوران د اشپز د دې کار ستاینه سوې چې په پخلنځي کې د اور لګېدو سره یې مېلمنو ته خبرداری ورکړ چې له رستوران څخه ووځي او د هغوی د سخت ټپي کېدو مخنیوی یې کړی دی. د اوکراین پوځ او روس پلوه بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې شاته سوي دي. تېره میاشت د دې سیمې د غیر نظامي کېدو پر سر موافقه سوې وه. د اوکراین د پوځ ویاند والنتین شفچینکو پرون وویل دواړو لوریو خپل ځواکونه له زولوتي ښارګوټي 2 کیلومتره شاته کړي دي. دغه ښارګوټي په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد و. شفچینکو زیاته کړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځینې غړي چې د اوکراین په دونباس سیمه کې ماموریت پر مخ بیایي د دغو ځواکونو شاتک تایید کړی دی. په همدې حال کې د بلتون غوښتونکو یو استازی میخایل فلیمونینکو وویل اوس په هغو مورچو کې چې پخوا ګڼ سرتیری دیره وه د مینسک له موافقې سره سم یو سرتیری هم نسته. د اوکراین د حکومت استازی او مسکو پلوه بلتون غوښتونکي په سپتمبر میاشت کې په مینسک یوې موافقې ته رسېدلي چې له مخې دوی باید له زولوتي، ستانیتسا، لوهانسکا او د پیتروفسکي ښارګوټي له دونیسک سیمې څخه درنې وسلې او جنګیالي وباسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د ماسپخین 2:01 شوې. له سالی محمد صالح او افغان صاحب څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لاند خبرونه در واورول. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12:00 او د اف ام په 15:05 څپو باندې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د مالی وزیر وایي تمه ده چې نړیواله ټولنه به د بروکسل په ناسته کې له افغانستان سره تر 5 کلونو د کال د 3.5 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړي.
برای فعلا 3.5 میلیارد دلار امریکایی در سال تخمین میشه. انتظار مایی است که از یه اندازه زیادتر باشه.
د افغانستان د ځوانانو چارو موینیت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره تازه هڅې پیل کړي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د کچاګ د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپل دندې استعفا ورکړه.
ځان ملامت بولم او د ملامتیانو اجازه نه راکوي. نه مې د کارونه کړی دی حالت او کوچ د خلکو واغ نه ونشو.
دا زینو نور مهم موضوعات په اړه هم در تر پورونه لرو. هیله ده چې تر پایمو ملتیا وکړی. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د مالی وزیر کلیل حکیمی او د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ولسی جرګې ته د بروکسل د ناسې په اړه د افغان حکومت د وروستۍ آمادګیو په اړه توضیحات ورکړل. زموږ همکار اجمل تورمان دغه بهیر تعقیب کړی او دا مهال په سټډیو کې را سره دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله پردې صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې ویل، د افغانستان ولسی جرګې نن فوق العاده غونډه درلوده او دغه فوق العاده استجابه غونډې ته د افغانستان د مالی بهرنیو چارو او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران راغوښتي ول. په غونډه کې د مالی وزیر کلیل حکیمی د بروکسل د کنفرانس د تیاریو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی حکیمی وویل چې د بروکسل په غونډه کې چې افغان ولسمشر او جای رئیس په پکې ګډون کوي، د اصلي غونډې تر څنګ د کنفرانس په څنډه کې ځینې نورې ناستې او لیدنې کتنې هم په پام کې دي. ښاغلی حکیمی وویل افغان حکومت تمه لري چې په مالي او سیاسي برخه کې د نړیوالو ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا اټکل کېږي چې نړیواله ټولنه د بروکسل په کنفرانس کې له افغان حکومت سره هر کال 3.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي، چې دا لړۍ به تر 50 کلونو پورې وي.
برای فعلا 3.5 میلیارد دلار امریکایی در سال تخمین میشه که ممکن است چیزی که باز رسما اعلام میکنن چیز از این یا زیادتر باشه یا کمتر باشه، ولی انتظار ما این است که از این اندازه زیادتر باشه.
دغه شان ښاغلی حکیمی وویل چې په دغه کنفرانس کې به له دوی هم د فساد په وړاندې د مبارزې، اصلاحاتو او انتخاباتو پرخه کې ژمنې واخیستل شي. دغه شان د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی هم له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو کډوالو د امکاناتو د برابرولو ژمنې وکړې. نوموړي وویل چې هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه تقریبا 6,500 کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم غونډې ته خبرې وکړې. وی ویل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنیدنې بهیر سره باید مرسته وشي او راستنیدونکو ته امکانات برابر شي. د نوموړي په وینا که داسې ونه شي، امکان لري چې د بروکسل په کنفرانس کې مرستې هم اغه چې ژمنه کې غوښتل چې راکم شي.
ډیره مننه اجمل تورمانو چې ولسی جرګې ته نن د افغانستان د مالی وزیر، د بهرنیو چارو او د کډوالو چارو وزیرانو د توضیحاتو په اړه راپور درته درکو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وای د کډوالو بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره درې ورځنی پروګرام پیلوي. د یاد وزارت مسؤلین وای دغه پروګرام له لارې به د 3 ولایتونو د ځوانانو امیرینو ته د انساني قاچاق او قاچاقبرۍ په اړه معلومات ورکړي او له دې لارې به په ټول هیواد کې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو بهرنیو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې دوی د ځوانانو چارو مینیت سره په ګډې همکاري هڅې کوي چې ځوانانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره کړي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د هیواد د 3 ولایتونو د امیرینو له لارې د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي دوی غواړي د بهرنیو چارو او مهاجرینو وزارت په ګډې همکارۍ د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي او ځوانانو ته په کور دننه د تعلیم او کار زمینه مساعده کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي تر څو په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي او هغه ځوانان چې بیرته هیواد ته ستنېږي هغوی ته د کوچنیو پورونو په ورکړې سره د کار زمینه برابره کړي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د کچاک د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخه په دې ورستیو کې نږدې 250,000 افغانانو په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې ډیرې ځوانان دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت معین احمد ولی حکومي ویل چې مهاجرتونه په نړیواله کچه په یو ناورین بدل شوی او دوی د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو کورنیو بنسټونو سره د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په موخه خبرې کړې او غواړي چې افغان مهاجرین په خپل خوخه بیرته هیواد ته راستنه شي.
امنیتی او د بیکاری ستونزو ته په کتو په هیواد کې د مهاجرتونو لړۍ د اندېښنې وړ ده. موږ هڅه کوو چې د نړیوالو او کورنیو بنسټونو څخه د غیر قانوني مهاجرتونو په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې همکاري ترلاسه کړو.
د راپورونو پر بنسټ افغان ځوانان ډېرې د بیکارۍ له امله نورو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي، چې په بهرنیو هیوادونو کې یې هم کم شمیر منل شوي او په کار بوختي، خو ډېرې هغه یې هلته هم بې برخلیک ژوند تېروي. دوی وایي که چیرې په هیواد کې دننه ورته د کار زمینه برابره شي، په قاچاقي او ستونزمن ډول به بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې وسمهال د دې ولایت 50 سلنه خوانځي د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي او هغوی په دې خوانځیو کې خپل تعلیمي نصاب پلي کوي. د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان یوازې له یو یا دوه مضمونونو سره مخالفت لري او نور پاتې مضمونونه په خوانځیو کې زده کوونکو ته تدریسېږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز په 50 سلنه خوانځیو کې وسلوال طالبان خپل تعلیمي نصاب پلي کوي. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په ښوونځیو کې خپل تعلیمي نصاب پلي کوي او ان د ښوونځیو زده کوونکي خپلو لیکو ته جلب جذبوي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستیال تریال کاکړ په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندوز 50 سلنه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. ښاغلی کاکړ زیاته کړه
تغیرات د صرف د شخصي سلیقو ده، هر چی مکمل د طالبانو په لاس کې دی. قلیزال اوس نیمایي مکمل د طالبانو په لاس کې دی، نو خان آباد اکثر خرې چې دی د طالبانو په لاس کې دی، دغه چې ټولې ولسوالۍ اتیا فیصده طالبانو په لاس کې دی. مارب بخش
د ولایتي شورا مرستیال زیاتوي چې د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي د شخصي روابطو پر اساس د ښوونځیو مدیران او ښوونکي پر دندو ګماري. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو بل غړی امرالدین ولی بیا وایي چې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو مدیران او ښوونکي په خپله خوښه پر دندو ګماري، خو معاش دولت ورکوي او د کندوز سیمه ییزه اداره په دې اړه هیڅ کار کولی نه شي. ښاغلی ولی په دې اړه داسې وویل:
50% از مکاتب تاسې کارتونو مخالفینو تا که مسلقه او به حساب رغبت از اونا نباشه اینا تعیین کردن.
د کندوز 50 سلنه ښوونځي د طالبانو په سیمو کې دي، په دې خاطر چې د کندوز ډېرې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او طالبان د ښوونځیو ښوونکي او مدیران په خپله خوښه مقرروي او کوم طرز العمل چې طالبان لري هغه په ښوونځیو کې او هم پر ښوونکو باندې پلي کوي. بلخوا د کندوز د پوهنې ریاست رئیس محمد رستم خان احمدی د ولایتي شورا دغه ادعاوې ردوي، خو دا مني چې په دې ولایت کې نامنویو او جګړو د پوهنې په برخه کې یو اندازه ستونزې را پیدا کړې دي. ښاغلی احمدی په خپلو خبرو کې داسې وویل:
کندوز ولایت یو کال راهیسې دلته مشکلات دي، امنیتي بې نهایته زیات دي، طبعا دا په ځوانانو باندې په ماشومانو باندې ناوړه اغېزې لري. له دې امله دوه درې ورځې ماشومان مکتب ته حاضر نشول. الحمدلله زموږ مکتبونه ټول فیلان ولسوالیو کې په اطرافو کې په خپل داخلي ښار کې ټول شاګردان حاضر دي وظیفه.
د پوهنې رئیس د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د کندوز په کچه یوازې شپږ ښوونځي د جګړو له کابله تړلي دي او نور ټول ښوونځي هم د دولت په سیمه کې او هم د طالبانو په سیمو کې د زده کوونکو پر مخ خلاص دي. د کندوز د پوهنې چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې نږدې 1500 ښوونځي موجود دي او په دې ښوونځیو کې څه باندې 300,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، چې له دې ډلې څخه څه باندې 120,000 نجونې جوړوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشري
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې تاسو ته ویل چې د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. همدا مهال له ننګرهار څخه زموږ خبریال محمود شینواری په د ټلیفون په کرخه را سره ده او له ده څخه به وپوښتو چې شینواری صاحب سلام، او دا راته ووایه چې د ننګرهار والی څه وویل چې د استعفا اصلي دلیل یې څه و؟
ډېر زیات مننه. که څه هم د ننګرهار والی په زغرده باندې روښانه نه کړله چې دغه اصلي لامل څه و چې دی په دې کارونو کې پاتې راغلی، د صرف دغه یادونه وکړله چې ننګرهار یو مهم ولایت دی، دې لپاره ډېر لازم دا و چې سهار لږ راغلی وای خو دی هغه کارونه چې لازم و دی ولایت ته په هغې کښې دی پاتې راغلی دی او هغه اصلاحات چې اړتیا ډېره وه دی ونه توانېده چې اصلاحات راولي. یوازې دومره یادونه وکړله چې دلته د داسې یو والي شتون ته اړتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري. ډېره داسې ښکاره کېدل او د غونډې ګډونوالو هم داسې جاج ځینې واخېسته چې د ده په کارونو کښې ځینې مداخلې وي که څه هم دا ښکاره نه کړله خو او په ده باندې فشار زیات و چې دی خپل کار ته نه دی پرېښودل شوی. نو دوی ویل چې دې په ځای چې ننګرهار ته کار وشي ده هغه کار نه شو کولی نو خپل ملامتۍ په ځان واچوله او چې همدې له امله دی استعفا ورکړې ده.
شینواری صاحب نن غونډه هم وه قومي مشران راغلي وو له هغوی سره هم خبرې وکړې هغوی څه ویل په دې رابطه باندې؟
بالکل په دغه غونډه کښې د ولایتي شورا ځینې غړي هم وو قومي مخور هم وو. یو مسله چې باید روښانه شي د ننګرهار والي داسې مهال استعفا ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې په ولسي جرګه کښې د ننګرهار یو شمېر استازو یا فریدون مومند همدارنګه د ولایتي شورا ځینې غړو او یو شمېر قومي مخور چې هم ورسره وو دوی د والي په خلاف باندې غونډه کړې وه. بیا په دویمه درېمه ورځ باندې بیا هغه د احتجاج په ډول باندې د ولایتي شورا دروازې هم متول شوې دوی ته نه استعفا غوښتنه کوله. هغوی هم هغسې تورونه نه وو چې په والي باندې ثابت کړي وای چې د څه وجه نه دغه موضوع ډېر وخته پورې ګونګه وه او نن دغه د استعفا غونډه دایره شوله. خو اوس نننۍ غونډه کښې چې کوم قومي مشران وو مدني فعالان وو علماو شورا وه مېرمنې وې دوی ټولو والي نه غوښتنه وکړه چې په دغه ډول استعفا باید والي ور نه کړي که چېرته د ده پر وړاندې ستونزې باید هغه ستونزې په ګوته کړي هغه خلک یې مداخلې کړي هغوی نومونه باید افشا کړي. خو بیا هم والي هغه چا نومونه وانه اخېستل چې څه مداخلې وي ولي خلکو ترېنه غوښتنه وکړه چې دا باید کار ته ادامه ورکړي. خو والي بیا هم په خپل استعفا باندې ټینګار وکړ او وویل چې دې ولایت ته داسې یو کس اړتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري. یعنې ده ځان کمزوری وښوده چې په دې ولایت کښې هغه اصلاحات چې د ده نظر کښې وو چې رای ولي رای نه وستل او په وړاندې ځینې خنډونه وو خو هغه کسان چې ده ته خنډ شوي دي د هغوی نومونه افشا نه کړل.
شینواری صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه سلیم کندوزي دا ونه ویل چې د خپل استعفا په اړه یې له ولسمشر سره مشوره کړې دې موضوع ته اشاره ونه کړه؟
بالکل دا موضوع هم یاده کړه کله چې د غونډې برخوالو له والي څخه غوښتنه وکړله چې تاسې باید خپل کار ته ادامه ورکړي. نو والي دا یادونه وکړله چې دغه موضوع له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده او دغه پرېکړې ته رسېدلې ده او هغه ته یې هم قناعت ورکړی ده چې په دې ولایت کښې پاتې کېدل هسې ولسونو ته یو ډول د وخت ځای کول دي او هغه اصلاحات چې اړتیا وي بیا نه توانېږي چې راولي. نو دغه مسله یې روښانه کړله. خو مهمه مسله دغه ده چې د ننګرهار خلک هم په دې تشویش کښې دي دغسې نوي والیان رالېږل کېږي او بیا استعفا ورکوي او هغه څه چې په ننګرهار کښې ضرورت دی او دوی نه شي ترسره کولی دا به یو ستونزه وي ځکه له دې وړاندې عطاالله الدین هم همدغسې مجبوره شوی وو چې هغه استعفا ورکړي. خو هغه دې په خپلو خبرو کښې هغه ننګرهار کښې مشکلات یادونه کړې وه چې په ننګرهار کښې زورواکان زیات دي د زورواکانو مداخله زیاته ده ولې د والي صلاحیتونه کم دي او اکثره خلک هم دغه فکر کوي چې په ننګرهار کښې تر څو پورې چې د زورواکۍ نظام لرې نه شي دلته د هر رئیس چاته داسې یو کس ولاړ دی چې هغه یا په ولسي جرګې کښې یا په مشرانو جرګې کښې د هغه سپورټ ورسره دی. نو دلته که والي چېرته اصلاحات راولي نو د مرکز ته ورباندې فشارونه زیات وي. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د زورواکۍ نظام باید ختم شي له هغې وروسته باید په دې باندې فکر وشي چې یو مناسب والي دې سیمې ته راولېږي.
بله ډېره مننه. شاه محمود شینواری وو په ننګرهار کښې زموږ خبریال چې د سلیم کندوزي د استعفا په اړه یې موږ ته معلومات راکول.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د کندهار او زابل ولایتونو سلګونو اوسیدونکو په دوو جلا جلا غونډو کې د استاد رباني د پنځم تلین په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي سپکاوی غندلی دی. بلخوا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د استاد رباني د پنځم تلین په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د یو شمېر سیاستوالو ویناو ته په عکس العمل کې ویلي چې جهادي مشران د خپل غله د دغه هیواد له پخوانیو ملي مشرانو سره نه برابروي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
لومړی په زابل کې د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ غونډه وکړه او د استاد برهان الدین رباني د مړینې د پنځم تلین په یاد غونډه کې حامد کرزي ته سوی سپکاوی وغانده. د غونډي برخوالو امید کرزی د ملي مشر په توګه یاد کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د نورو د عبرت لپاره دی مشرانو ته توهین کوونکي اشخاص مجازات کړي.
دا چې کوم څوک راولاړ شوی پرون په دې جلسه کې د ده پر ضد شعار وکړی، دا د ده پر ضد شعار نه ده، دا د افغانستان پر ضد شعار ده. موږ د ټول اشرف غنی ډاکټر عبدالله ته غواړو چې هغه کس چې ده ته سپکاوی کړی ده دا د محکمې ته راکش شي، دا د محکمه شي.
وشخصا هغه سړي ته چې زموږ در سابق رئیس صاحب جمهور یې توهین کړی ده او هغو کسانو ته چې په جلسګاه کې یې تر پایه پورې ناسته ورسره کړې ده، هغه که لوړ ده او که ټیټ ده، هغه ته د دې قوم په توسط باندې دا وایم چې نور ستاسو استخباراتي لکۍ نورې په پرې کېدو کې دي.
په عین وخت کې تر غرمې وروسته د کندهار سلګونو اوسېدونکو په ورته غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سپکاوی وغندئ او له دولت څخه د عاملینو د مجازات غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د رسنیو سره په تازه څرګندونو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي ته سوی سپکاوی غندلی. عبدالرازق دغه راز د استاد رباني د پنځم تلین په مناسبت په جوړو سوو مراسمو کې د یو شمیر سیاستوالو ویناو ته په عکس العمل کې ویلي چې جهادي مشران دي خپل غله د دغه هیواد له پخوانیو ملي مشرانو سره نه برابروي. د تېرې ورځې په غونډه کې جهادي مشر استاد سیاف له حکومته غوښتنه کړې وه چې یو شمیر مډالونه دي د مجاهدینو په نوم ونوموي، خو جنرال عبدالرازق وویل آیا دوی غواړي چې دولتي مډالونه دي د زرداد، قلمداد، توپان او نورو هغو په نومونو ونومول سي چې چا د جهاد په نوم جنایتونه کړي. د ده په خبره غازي امان الله خان، وزیر محمد اکبر خان، میر مسجدي خان او لسکونه نور ملي مشران باید د پنځو ورځو له نااهله کسانو سره برابر نسی.
نو موږ د سیاب صدا غوښتنه لرو یا د نورو د جهاد د مشران چې دوی وزان ته وایي چې دوی د غازي امان الله خان، زرداد و توپان او یا کلم و دغه غلو سره برابري، نو په دې ته مډال چې دوی غواړي چې د مجاهدینو په نامه مډال ورکو، دا د زرداد و کلم په نامه ورکو کې د توپانو دغه بل غله چې په کندوز کې ولاړو دغه غلو په نامه ورکو. داسې قمندانان و مجاهدین و دا د کرنل امام غړي دا غو شاګردان بیخي ډېر و.
جنرال عبدالرازق دغه راز وویل چې د جهاد او مقاومت شعار ورکوونکي نسي کولای چې د غلو په نوم مډالونه ونوموي او د هغو په نوم ورځې ونوموي.
د لوګر ولایت بزګران وایي چې سږکال د کرنیزو محصولاتو پیداوار ښه دی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري. نجیب الله علي خیل تفصیل وړاندې کوي.
کڅه هم سږکال په لوګر کې د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ د پیازو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړې ده، خو بزګران بیا شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري او بیې دومره ټیټې دي چې په کروندو شوی لګښت هم نه پوره کوي. د دوی په وینا تېر کال د پیازو یوه شپاړسمنی بوجۍ په خواوشا 2000 افغانۍ خرڅېده، خو سږ یې بیا 0 افغانۍ ته رالوېدلې ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د لوګر یو تن بزګر اعظم خان د پیازو د حاصلاتو په باب آزادۍ رادیو ته وایي:
او پیاز نور کله به په یو نیم سل خرڅېدل، په یو سل او دېرش، دوه سوه او سل کال په 500 روپۍ څلوېښت روپۍ مانیم څوک نه اخلي. ټاپ ولاړ دي، مصرفونه بې وسو خلکو مصرفونه نه شي پرته کولای، غریب خلک یو. یعنې د موږ کلي کې ځوان چې نه یم 60000 اجره به مځکه بوي، خلک یې څوک مالوته ورکوي څوک ساس.
د لوګر د کرنې مالداری ریاست په حواله سکال د بزګرانو لخوا د دغه ولایت په زرګونو هکتار از مکو باندې پیاز کرل شوی او دا چې تر ډیره نباتي ناروغي نه دی پیدا کړی او بزګرانو هم پر ډیره خوري کړی ده، پیداوار د نورو کلونو په پرتله ډیر دی. میراخان افغان چې په لوګر کې د فعال ځوانانو د بنسټ غړی دی وایي چې په خوا به پاکستان ته کچالو، پیاز، بانجان او شنه سبزي همدارنګه میوې صادرېدي، خو سکال دې کبله چې د پاکستان لارې بندې دي نو نه صادرېږي او نه د لپاره سړی خونی موجود دي.
تنه دا چې دوی سرخانی جوړ کړي موږ د کچلو لپاره، پیاز لپاره د درګر د پاکستان ته باریږي او دلاره چې بند شوی ټول خوسا شو دلته چاینا او پاکستان ته او مخکې ټول پاکستان ته نه، باید خپل وطن کې د سرخانی جوړ شي دلته لوګر کې چې دینه به ټول افغانستان خرڅ.
د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وحید الله عبدالرحیم زی د کرنیز پیداوار د ساتنې لپاره وړاندیز کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې سړی خونی جوړ کړي.
تاسو وګورئ چې په بازار کې درې منې څلور منې خلته په شل روپی باندې افغانۍ باندې او یو سلو څلوېښت افغانۍ باندې ورکړي، یعنی من څلوېښت هم نه راځي. داسې یو ځای هم نشته چې موږ دا چیرې سټور کړو یا ذخیره کړو چې آینده کې راوسو.
د لوګر د کرنې رئیس محمد الدین مومند وایي کرنیز پیداوار ته بازار موندنه د هیواد په کچه یوه ستونزه ده. دی زیاتوي که چیرې بزګرانو سره کار وشي او د حاصلاتو وخت ته تغییر ورکړي دا هم په بازار ښه اغېز پرې باسي.
قدر من اوریدونکو په بخنه سره د وخت کمخ لامل مو د غراپور قطع کړ. رحمت الله افغان راغلی او لند خبرونه به در وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل. د زابل سیمه چارواکي وایي چې د نوبهار ولسوالۍ په ودانۍ د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله په شا تمبولې. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنۍ ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور نیول شوي دي. په زرګونو پاکستانیانو هغه کړکېچ ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې راپورته شوی د هیواد پالنې په ښودلو سره د هند پولې ته نږدې لاریون وکړ. د هسپانیا د جنوب یو ساحلي ښار کې د ګازو ډبې په چاودنه کې لږ تر لږ اویا کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین پوځ او روس پلوه بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې شاته شوي دي.
له رحمت الله افغان نه مننه چې لنډ خبرونه یې در وړاندې کړل. اقتصادي خبرونه مرضی احمدزی وړاندې کوي او تر هغې وروسته به د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه ساپۍ درته وړاندې کړي او په دغه پروګرام کې د دیابت یا شکرې ناروغۍ په اړه درته بحث لري.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان وایي چې د 1.95 مالی کال له پیل راهیسې تر اوسه 1.4 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل چې سکل د ملي عواید وضعیت ډیر ښه دی او د تیر کال په پرتله 2.3% زیاتوالی ښیي.
د 1.4 د مالی کال شپږ میاشتې د روان کال د مالی کال د شپږو میاشتو سره مقایسه کړو بیا زموږ سږ کال د عوایدو وضعیت 2.3% د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي.
نوموړی وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سکل په افغانستان کې د عوایدو کچه 1.2 میلیارد افغانۍ هدف تعین کړی و چې دغه هدف تر قوس میاشتې پورې پوره کیږي. ښاغلی رحیم زید د عوایدو د زیاتوالي علت په عایداتي سرچینو کې اصلاحات او له فساد سره مبارزه یادوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د ګین خصوصي شرکت ترمنځ نن د خوراکي توکو د غني کولو په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته په افغانستان کې ټول وارد شوي او تولید شوي خوراکي توکي لکه وړه غوړي او مالګې ته لومړی منرالونه او ویټامینونه ورزیاتیږي او بیا خرڅیږي. دغه تفاهم لیک د 1.2 میلیون ډالر په ارزښت نن لاسلیک شو. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 9.5 کیلوي پاکستاني وړه 2.70 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2.50 افغانۍ، یو 3.5 بوجۍ وریجې 1.550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1.050 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیتر پټرول تیل په 3.50 او یو لیتر ډیزل تیل په 3.50 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ او 15.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می اومنه. روغتیا د ژوند شتمني پروگرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پایه سره ملتیا وکړی. په نننی پروگرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغۍ د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمه دی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. خپرونه ځانګړې شوې شکرې ناروغۍ ته. لومړی ډاکټر صاحب ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. ډیر مننه کوم تاسو اوریدونکو هم د تل پسیر خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوند موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مود استودیو د ټلیفون شمیرې دی. اوریدونکو مخکې لدی چې ستاسو پوښتنې ځواب کړو، راځو د همدغې ناروغۍ په اړه چمتو شوی راپور ته. دغه راپور به واورو، له هغې وروسته به د خبرونې پاتې برخې ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي متخصصین د ډیابیټ یا شکرې د ناروغۍ له پراخېدو اندېښمن دي او وایي چې د افغانستان په ګډون د ناروغۍ په نړۍ کې هم د پراختیا په حال کې ده. د ژوندانه په بڼه کې بدلون، د ښارونو چټکه پراختیا او ارزان بیه پروسس یا چمتو شوي خواړه په زیاتېدونکي شمیر کې خلک د شکرې د دویم ډول له خطر سره مخامخوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال بل وایشه په دې ورستیو کې د شکرې دویم ډول ناروغي مخ په پرخېدو ده. خغلی اقبال له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دویم ډول ډیابټ کې چې تمنګ او تاسو فکر وکړو، د ټولو څخه عمده سبب او لامل چې ده هغه چاغواله نه. چاغواله نن سبا کو ګورو په ټولنه کې، حتی په افغانستان کې چې په نړۍ کې د ټولو څخه لوی ګواښ او خطر موجود دی، چې د چاغوالي غټې لتونه خپل د فزیکی کارونو نه کول دي او د ډیر خوراک خوراک ده. مثلا موږ تاسو ته اقتصاد په ډیر زیات رول لري. هر څومره چې اقتصاد جوړیږي، په ماغه اندازه باندې خلک ښه خواړه خوري، ولې د فزیکی کارونو نه کول دې ته زمينه مساعدې چې دویم ډول شکر رامنځته شي. دویم ډول شکر رامنځته کیدو کې وای چې کله وزن زیات شي، د همدغه انسولین جوهر په مقابل کې اکثرا مقاومت رامنځته کیږي. کله چې مقاومت رامنځته شي، د انسولین جوهر نه فرازي کې ترسو پورې پوینه کې د ګلوکوز سوی په اساسي ډول او په اسانۍ سره وینې ته ورسه په مصرف باندې ورسیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغیو له امله هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې 3.5% یې د شکر ناروغیو له امله دي. خو دا چې د شکر ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې څه دي، بیا هم ښاغلی اقبال په دې اړه وویل،
څو نقطې باید په نظر کې ونیسي. چې اولین کار دا باید وشي چې باید وزن کم کړي، او د دې سره سره باید مناسب ورزش د ډاکټر د هدایت لاندې باید وشي. په ځینن کې هغه خواړه چې په هغه کې خواږه موجود وي، سبزیجات او میوجاتو څخه ډېره استفاده وشي، خصوصا هغه میوجات چې هغه ډېر خواږه نه وي، تر څو پورې د دوی د شکر سویه لاړه نه شي. او مهمه خبره ورسره دا ده چې په هفته کې باید حداقل یو ځل خپل وینه معنه کې چې د شکر اندازې په نورمال حالت کې ساتل شوې ده لوړه ده کېټانه.
د پداسې حال کې د چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخميني راپور په اساس په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د مړینو وم علت د شکرې ناروغي وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
دوستانو به هم تست خرغ لاسویم. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری راپور مو اوریده د شکرې ناروغي په اړه راپور چمتو شوی وو. رزو خبرونه ته په خبرونه کې به هم یادونه کوو چې په نننی پروگرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغي د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملما دی او د اړوند ناروغي په اړه ستاسو پوښتنې ځواب وي. تاسو هم ټلیفون وکړئ. منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. همدارنګه یادونه کوم چې د خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري هم خبريږي. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري موږ سره شریکې. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. د مو د سټډیو د فیسبوک شمیره پته ده. تاسو کولای شئ چې په همدغه پته باندې خپل پوښتنې موږ ته واستوئ. ډاکټر صاحب محمدی رزو، دې ته چې ډیابیټ یا شکر ساسل نظر سره ډول یو ناروغي ده او په څو ډولونو باندې ویشل کیږي، که په مفصل ډول موږ ته د ډیابیټ په اړه معلومات راکړئ.
ډیر مننه. البته دیابت یو استقلابی ناروغی ده، یعنی په دې ناروغی کې د شکر سویه په دوامدار توګه لوړیږي او لوړ پاتې کیږي، او دا ناروغی د دې سبب کیږي چې د ځینې استقلابی مواد لکه پروتین، شحم، کاربوهایدرات په مصرف باندې تشوش را منځته کیږي. او د دې اصلي علت دا دی چې د انسولین چې د خود پانکراس نه افرازیږي، د دې یا په افراز کې څه مشکل پیدا کیږي یا د افراز کې څه مشکل نشته ده، امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت تولید شي، یا امکان لري چې دواړه علت موجودی، هم په افراز او هم په د دې په مقابل کې یو انتیبادی تولید شي او د دې ناروغي سبب کیږي. یعنی انسولین په وجود کې سویه تیتیگی او په نتیجه کې د قند یا گلوکوز سویه لوړیږي. البته په مشخصه توګه دا دوه نوع دي، البته یو نوع اول یا لومړی ټایپ دی، یو دوهم. البته د دې ناروغي تقریبا په ټایپ یک یو کې، یعنی هغه کسان چې ځوان دي، سن د 30 کلن تیتی، دا کسان اخته کهی. او دده پا 90% علت اوتو ایمیون دی، یعنی دده انسولین پا مقابل که انتیبادی تولیدیگی او سبب دده کهی چه دا انسولین تخریب شی، او یا دده انتیبادی دده سبب شی چه اغا وجرات چه انسولین تولیدوی اغا لمنز لار شی. او پا 90% واقعاتو که د دې اصلا علت په مطلق توګه نامعلوم دی، او ځینو نور فاکتورو د دې ناروغي په منصراتلو کې مهم رول لري. یو جنیټیکی فاکتوری نه دی، یعنی هغه کسان چې مور په دې دیابت ناروغي باندې اخته دي 3% چانس لري، او هغه کسان چې پلار پو دیابت ناروغی یا شکر ناروغی مصاب دی 8% دده ناروغی چانس لري.
ډیره مننه عبدالحیات خاکسر را سره پلیکه کده مهرباني وکي. خاکسر صاحب محترم، ازادي رادیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام.
وعلیکم السلام خوجان، تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته ما ولند پوښتنه مو لیک ډاکټر صاحب د پوښتنه جواب را ترکه دغه ناروغي شکر لومړنۍ نښې او نښانې یعنی څه باندې یو سره پوسی جانې لږ چې زما کې دا مرض نه وای پیدا سپېره کړل لاندې لومړنۍ نښې راته وایي.
اتمن ډاکټر صاحب معلومات درکې په دې برخه کې. ډاکټر صاحب مهرباني.
البته مخکې ما تاسو ته وویل چې دا مهمه دوه ټایپ لري یا دوه نوع دي. اول نوع هغه کسان مسابوي چې سن د 30 کلنۍ نه ټیټ دي. په دې کسانو کې، یعنی اکثرا هغه کسان چې سن د 10 نه تر 14 کلنۍ سن لري، په دغه اشخاصو کې دا ناروغي ډیر معمول دی. او په ځوانانو کې یا هغه کسان چې په دې ټایپ یک باندې مصاب دي، هغه اراض و علائم چې ډیر دوی ته وصفی دي، یو زیات ډوډۍ خوري، ډیر تګه کیږي، وزن کمیږي بدون د کوم علت نه، او بل د شپې لخوا دوی نشي کولی چې خپل ادرار کنټرول کړي، او بل دا کسان ډیر حساس ضعیفي و بهالي کوي. دا د دې ناروغي لومړنی اراض او علائم دي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. توخی صاحب له زابل نه پلیکه کړي، مهرباني وکړئ توخی صاحب.
ټول مخکې تاسو او ټول اوریدونکو سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني.
زه کوم ډاکټر صاحب زه خایم د پښتنه د دیابت یا د شکرې ناروغي دا اول په ځوانانو کې پیښیږي کې پیږي، او بل کله کله دا د اندام یا د عضو د پرې کېدو سبب ګرځي. آیا که دا اندام پړی نه کې پرې دی یو مشکل دی؟
البته ستاسو په خدمت کې باید عرض کوم، کله چې دا ناروغي یعنی شکر سویه په متوازن او متواتر ډول کنترول لاندې نش لاندې د کنترول لاندې را نشي، دا ناروغي خپل د یو تعداد اختلالاتو سبب ګرځي. مثلا دا ناروغي په پخې کې په رګو کې د اتروسکلروسس یا د دې سبب کیږي چې د دې اویو یا رګونه قطر کمیږي، وینه سم نه رسیږي، او کله چې وینه سم نه رسیږي عصبی سیستم یا محیطی سیستم هم په دې ناروغي کې مشکلات پیدا کوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې سړی په خپل حیثیت باندې سم نه پیږي، کله چې په خونه دا بوټان وغورځیږي حتی نه پیږي، او د دې سبب کیږي چې دلته میکروبونه انتانات مداخله وکړي او بالاخره په زخم تبدیل شي، او په نتیجه کې امکان لري چې د دې سبب وشي چې ساحه وینه ونه رسیږي او د عضو د قطع کیدو باعث ګرځي.
بله عزت الله خان لسپین بول دک نه پلی کې دې مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه دا ده د ډاکټر صاحب څخه چې دلته زما ورور دی، دی هر څه کوي، خوراک کوي، څښاک کوي، جوړ دی، روغ دی، بس دغه په ځین کې ورګرځېدل وي زما معده خرابه ده، زما معده خرابه ده، اوس دغه ته ساعت سوال دی د ټلیفون د لارې ته جواب راکړه.
ډیره مهربانی. البته تاسو مونږ ته وایئ چې د تا ورور اول څو کلانه دی، دا اول ټایپ ناروغي باندې مصاب دی یا په دوهم؟ په هر صورت دا شکر ناروغي په اتونوم سیستم یا سیستم خودکار چې ورته وایي، هغه اعصاب چې زمونږ او تاسو تابع نه دي په خپله کار کوي، اثر شکر په هغه اعصاب باندې بد تاثیر کوي، او دا اعصاب دا روده او اما تصیبهی، یعنی اما او میده ده اصاب ده قمنده لانده دید، او دا اصاب ده شکر لواجه نه متاثریگی، او کلا کلا دا سی پیخیگی چه ناروخ چه دا اصاب مشکلات را منسکیگی، کلا ده اما و حرکت زیادیگی او کلا کمیگی. منگ او تاسیوینه چه با شکر ناروغانو که کلا قبضیت را منسکیگی او حتی کلا حسالات.
بلی روختیا در جوان شتمنی پروگرام او رای فرهاد لنگر هر نامی را بانی اوکی. فرهاد خان ستازی پختن او
همکارم تا سلامونه. حالی کنسا ستازی شکر ناروغی مکمل او رکی دیشی کنان چه تادایی لری او بلا پر دا گلو کپیج گلوی چیدی دا وزن کمی هر یو انسان تا دا ویسی دی دا دی وزن دیروالی دی پارا دیره مانونه
باید. البته ستاسو پا زواب که ویلشم چه حق کسان چه وزن زیاد دی اوز تحقیقات پا دی شویده چه د دوی پا دوین جریان یا غده پانقران سم انسولین تولیدوی همه اغا وجرات یا انساج پا وجود کردی د دوی پا مقابل که حساسیت نورکوی یا پا دی مانا چه سنسیتیویتی للاسه ور کرده، پا دی صورت چه وزنی کم شی باعث دیده که چه شکر مکمل لمنزلار شی. یو خبره او د میتفارمین پا برخه که دا استقلاب محیطی زیاده دا د زیگر گلایکوژن د ده باعث کیگی چه محیطی د گلوکوز آپتک یا مصارف زیادوی او د وزن د بایلل سبب کیگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ. د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغۍ د برخې مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره نن ورځ په خبرونه کې ملمه دی. رازو بل اوریدونکو ته عبدالستار اخونزاده له بادغیس نه مهرباني وکړي. اخونزاده صاحب
سلام علیکم. خو زه سلام علیکم سلام ډاکټر
سره د موقعیت تم لږ تغیر ورکوي چې غږ موسم راشي.
بالکل استاد غاک راضی مہربانی ہو گئے پلن ڈبل مطرح مننه کوم د دوی لیکه هم ډیره خراب وا خو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه به مخیستی یو دوی ویل چې د کوم نارو کوم کسان چې په دې ناروغي اخته کیږي له کوم خوړونه باید استفاده وکي او آیا داس خلک هم شته چې غوی د ژوند تر پایه پورې په دغه ناروغي نه اخته کیږي؟
البته په دې ناروغانو باندې مطلق پرهیز دا یو غلط خبره دی. البته د دې ناروغانو د تغذیه په قسمت کې باید دوی یو متوازن غذا واخلي، یعنی متوازن معنی دا ده چې هغه غذا باید کاربوهایدرات هم او پروتین ولري، یعنی په یو مناسب فیصدی باید دا ناروغان غذا واخلي. او بل مهم خبره دا ده چې دوی باید سبزیجاتونه مثلا کرم، کاهو، بادرنگ، زردک او نورو نباید زیاد استفاده وکی. هاو هاگ غذاگانو چه ده دوی ده شکر ده لوروالو سبب گرزی باید دوی جلوگری وکی.
بله بله اوریدون که تزو میرابانی وکی روختیا ده جوان شتمنی پروگرام آورای.
بل صافی خور تا تا او ڈاکٹر صاحب سلامونه تقدیمو.
وعلیکم السلام مهربانی.
زه خو د ډاکټر صاحب نه یو دا خواهش کوم چې د وزیر اکبر خان په شبخانه کې دغه کټ پای ډاکټرانو او دغه نرسانو د پیادهګان خره د مریضانو سره نه کې یو خو باید ته متوجه شي. او په بل معنا یو سوال نه ده چې دغه شکر ناروغي چې دغه شحمي خوراکونه مواره دا خواږه خوراکونه مور نو شامل خوراکونه هم تاثیر کوي دا اغل وړي دا فشار وړي او کتنه
ډیره مهرباني. البته اساسي ټکی د شکر ناروغي دا ده چې اصلا ناروغ باید یو مناسب کالوري واخلي. مونږ په دې خاطر ناروغانو ته د شحم نه پرهیز کوو چې یو ګرام شحم نه کالوری انرژی تولیدی. مثلا که یو سری غوخه چه شهمی وی کنه اخری 100 گرام تقریبا 900 گرام انرژی تولیدی 100 گرام. بیا نور شیان مثلا وچه دودای ترکاری نور غذاگان چه اخری دا ده دره زره کالوری نه هم پورتکیگی او دا ده باعث گرزی چه بیا هم انرژی پا وجود که پا شهم بانده تبدیلیگی او دا ده فشار او ده شکر ده جیگوالو سبب گریزی.
بله بله اوریدون که تزو میربانی او که روختیا ده جوان شتمنی پروگرام آورای.
منه میشه رحمت دوست لویلت سخه انرژی خود تا و دکتر صاحب تا سلامون اوڑانده که اما.
علیکم سلام میربانی او که
مننه. دغه لامل لن خو بیخي زیات داسې چې سره کم خوړو څخه موږ باید دغه وکړو مخنیوی باید دغه مرض یا دغه اول دوم ګروپ دغه شکر مریضي څخه موږ باید سره کم مخنیوی وکړو پر دغه باندې لاندې جواب راکړي ډېره مننه بوي.
مهرباني. البته د دې ناروغي پریونشن یا وقایع لپاره هر سری باید سبایی پا هفته که 15 ورځ منظم 10 دقیقه لپاره سپورت اوکی تر هغه وقت پوری چه ده وزن کم شی. دا خپل د وزن بایلل او نورمال کېدل د شکر د مخنیوي لپاره ډیره مؤثره دي. او بل غذاګان، هغه غذاګان چې ډیر کالوري لري، مثلا شحمیات نه اجتناب وکړي، او هغه ناروغان چې مثلا فشار لوړ دي باید فشار زر تر زر پورې کنټرول شي، او هغه کسان چې سګرټ څکي یا الکول دوی باید په جدي توګه قطع شي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. بل اوریدونکي له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ساسي غاورو مهرباني وکړئ.
نو بهر همت خبر کوم تاسو خور له خوست ما زه تقریبا د اته درشو تلويست کالو په اومنس کې عمر لرمه. له بدن نه چنګ یم، یعنی لغړ یم، داسې پنډ نه یم. او مشکل مې دا ده چې یو په ټول کال کې ما خوږو ته زړه نه کېږي او خواږه خورم نه. او دویم دا ده چې څومره تریخ شین چای وي دا ماته ډېر خوند راکوي، او د اوبو سره بالکل مینه نه لرم. وزن مې روزانه کمیږي او په مخ نه ځم، او په اعصابو مې الله داسې فشار پروت وي. نه پوهېږم تر اوسه مې کوم ډاکټر ته مراجعه نه ده کړې. ستا د شکه غورځېدل یم.
همت صاحب له تاسو ډیره مننه. د رادیو د لارې خبرونه واوري اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
البته تاسو ماته ول چې تاسو تر اوسه پورې شکر چې کړی کنه پای په شکر ناروغي باندې مصابه کنه دا مشخص نشو.
بلې، په وخت سره چې دا وی اړیکه پرېښوله موږ سره، نو کومه پاتې مشورې غوی ته ورکې بیا به نور خبرونه کې برخه واخلي.
البته کدو تاسو وزن کمیږي، په اول قدم کې باید تاسو یو ځل ډاکټر ته لاړ شئ چې شکر د معاینه شي، چې شکر آیا نورمال دی که غیر نورمال دی، که مثلا لوړ وي او په شکر باندې مصاب تداوی شروع شي، او که نور علت لري، مثلا نور امراض کولی شي چې د وزن د بایلل سبب وګرځي، مثلا د جاغور مشکل، مثلا توبرکلوز ناروغي، او یا نور یو تعداد امراض د وزن د بایلل سبب ګرځي. خوال تاسو په اول قدم کې یو ځل شکر چکه چې معلوم شي چې شکر ناروغي باندې مساوي او یا خیر.
بله، د خبرونه هم ورسته برخه ده. ډاکټر صاحب رازو په دې برخه کې البته د لومړی نیمایي ورسته برخه ده، دویمه برخه به بیا هم دوام وکړي. ډاکټر صاحب محمدي یو شمېر اوریدونکو هم پوښتنه وکړه چې د شکر ډولونه څه دي، په څو ډولونه دي. د نښو نښانو په اړه که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، بیا به د خبرونه په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو.
مهرباني. البته شکر په دوه توګه دي، اول ټایپ 1 او دوهمه ټایپ 2. مخکې هم ما وویل که هغه کسان چې عمر د څلوېښت کلن نه پورته دي دوی په دوهم ټایپ ناروغي باندې مصاب دي، او هغه کسان چې عمر د دې رنج نه ټیټ دي دوی په ټایپ 1 کې مصاب دي. البته د ټایپ 1 یا اول او دوهم تایپ فرق داده چه حق کسان چه زوان ناروغی لری یا پا تایپ وان بانده مصاب دی دوی ده اخپل همرار حیات لپاره خارجی انسولین تا ضرورت لری او باید دوی انسولین واخلی، او حق کسان چه تایپ دو دی تایپ تو دی او عمر ده سلویخت کلینه نا پورت دی دوی انسولین کولای شي چې هغه مواد مثلا پروتین و شام و کاربوهیدرات دا په یو اندازه په مصرف ورسوي. البته د دوه ناروغانو تایپ 1 او تایپ 2 علت په تایپ 1 کې ما مخکې هم وویل چې په 90% اوتو ایمیون مسله دی، یعنی د پانقراس د حجراتو په مقابل کې دا تولیدیږي او دا حجرات له منځه وړي، او ټایپ 1 هغه وخت پیدا کیږي یا رامنځته کیږي چې 90% دا حجرات له منځه لاړ شي. او دا ناروغان مجبور دي چې انسولین خارجي واخلي او که وانخلي دوی لمانځه زي او ټایپ 2 خوشبختانه انسولین په وجود کې یو څه مقدار تولیدیږي او دغه کسان باید یو تعداد دواګانې او فعالیت فیزیکی او کې تر څو چې دا انسولین د دوی په وجود کې تولیدیږي دا انسولین کولای شي چې دا مواد په مصرف ورسیږي، مثلا کاربوهایدرات او شام او پروتین، او په 10% واقعاتو کې د دې علت